په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوی. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو ته هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمه کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې شپږمه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. د روسیې د انټرفاکس خبری ایجنسی د راپور له مخې ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په سان پیټرزبورګ ښار کې د بهرنیو رسنیو له مسؤلانو سره په خبرو کې وکړې. پوتین وویل دا اړینې ده چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې سي او زیاته کړه چې په ټوله کې موږ له هغوی سره په تعامل کې یو او غواړو چې هغه پر مخ ولاړ سي. د پوتین خبره له یو گاونډي سره په تیر بیا د ازبکستان لپاره چې له افغانستان سره اوږده پوله لري په کار ده چې ورسره یو ډول اړیکې ولري ترڅو د امنیت او لوجستیکي انتقالاتو د پراختیا ډاډ ترلاسه سي. د فرانسې خبری ایجنس د راپور له مخې د روسیې ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو یو پلاوی د سانت پیټرزبورګ په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره هغه شاته ته رسېدلی دی. روس له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام زد یو لاریون په لړ کې د یو افغان لخوا د چړې په گزارونو یو پولیس مړ او څو تنه ټپیان شول. د جرمني صدر اعظم اولف شولز نن د دې هیواد پرلمان ته وویل چې د غواړي افغانستان او سوریه ته د جدید جنایتکارانو د استولو بهیر بیرته پیل سي. د جرمني خبری ایجنسی د راپور له مخې ښاغلی شولز د پارلمان ولسی جرګې ته وویل دغه سي جنایتکاران باید اخراج سي ولو که هغوی د افغانستان یا سوریه وګړي هم وي. هغه زیاته کړه د جدي جنایتکارانو او د هغوی لپاره چې تروریستي ګواښونه پیښوي په جرمني کې ځای نسته. د جرمني صدر اعظم په دې اړه چې دغه پروسه به بیرته په څه ډول پیلېږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د کورنیو چارو وزارت یې د تطبیق پر جزئیاتو کار کوي او په دې اړه یې د افغانستان او سوریې له ګاونډیانو سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې یو وار بیا هم د نجونو له حضور پرته د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینو د لړۍ د پایل خبر ورکول سوی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دغې لړۍ لومړی پړاو د دوی د ازموینو ملي ادارې د مشر عبدالباقي حقانی لخوا په هرات ولایت کې پیل سو. طالبانو څه کم درې کاله کېږي چې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزي برخه کې پر یوه ښوونځي د اسرایل په حمله کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ ویلي چې له دغه ښوونځي څخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د یوه مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پرس خبري ایجنس د راپور له مخې د تېرې شپې دغه برید وروسته له هغې سوی چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزي برخه کې نوي هوایي او مځکني عملیات پیل کړي دي. د ایران حکومت د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیره هیئت پریکړه لیک وغنده او له تهران یې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو ادارې سره خپل تخنیکي همکاري جاري وساتي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیئت چې 15 هیوادونه یې غړي دي پرون چهارشنبه د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا وړاندې شوي پریکړه لیک ته 40 موافقې، 2 مخالفې او 12 ممتنې یا سپینې رایې ورکړې. دا هغه درې اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 میلادي کال کې له تهران سره د اټومي تړون لاسلیک کوونکي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیا کې دغه تازه پریکړه لیک په کلکه غندلې او ویلي دي د دغه پریکړه لیک تصویب د مخکنیو ماتو سویو سیاستونو په دوام یو سیاسي او ویجاړوونکی اقدام ګڼي. په ویلامیا کې ویل شوي چې ایران د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د تخنیکي همکاریو دوام ته ژمن دی. په قزاقستان کې یوې محکمې نن د لنین په نوم د ډبرو سکرو 4 مدیران په دغه کان کې د یوې چاودنې له کبله په بند محکوم کړل. په نومبر میاشت کې په دغه کان کې یوې چاودنې د کان 15 کارګران مړه کړي وو. د کان عمومي مدیر پیو ترلی ته 15 کاله، دوه نور مدیرانو ته 4.5 او د کان د خوندیتوب سرپرست مدیر ته هم د 4 کلونو د بند سزا واورول سوه. محکوم سوي کسان وایي چې دوی به د استیناب غوښتنه وکړي. په قزاقستان کې وخت نا وخت په کانونو کې ځینې پیښې کیږي. په 2016 میلادي کال کې په یوه کان کې دې ته ورته چاودنې 40 کان کیندونکي مړې کړي وه. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واورېدل. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ده. وروسته هغه چې د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي.
افغانستان کې سیلاب ځپلې وایي په ماشومانو کې ډول ډول ناروغي پیدا شوي.
د اوبو کیفیت هم ټیټ شو له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډیرو شیانو د کومک وعدې وکړلې خو یوه هم کومک ونه کړه.
ځینې سیاسي جریانونه وایي طالبان په دوحه کې د افغانانو د رښتینی استازیتوب حق نه لري. په بل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر جسمي مجازات د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله. په چمن کې پرلط کوونکي وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو قربان دي برید کړي.
په چمن کې حالات خراب دي، افتاب دي او اوس کوم درنه روانه ده هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
د غزې روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان ماتیو میلر وایي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. شغل میلر د سرګندونې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر د سفر په اړه د یو خبریال د پښتنې په جواب کې وکړي. دا هم تفصیل.
متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر د سفر په غبرګون کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت له هیوادونو غوښتي چې باید پر طالب چارواکو د سفر بندیزونو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون چهارشنبه د می 15 ناوخته په یو خبری غونډه کې په دې اړه د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وویل
هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د 1988 پریکړې له مخې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دغه بهیر ته پام وکړي.
د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر دروانې اونۍ د شنبه په ورځ په رسمي بهرني سفر متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د هیواد له امیر شیخ زاید النهیان او نورو چارواکو سره ولیدل. دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته بهر ته د سراج الدین حقانی لومړنی رسمي سفر دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. نوموړي تیر ورځ په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د غشان د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د ټرافیکو ډیجیټلی کېدل او د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي هغه موضوعات چې د اماراتو د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر ترمنځ پرې هوکړې وشوي. متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی داسې مهال سفر کوي چې نوموړی لا هم د امریکا لخوا د تعقیب لاندې کسانو په ډله کې دی او پر سر یې $10 میلیونه جایزه ایښودل شوې. دغه جایزه لا هم د امریکا د عدلیه وزارت په ویبپاڼه کې په خپل حال پاتې ده. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې چې اوس مهال طالبان موجودیت ردوي مشر پاتې شوې. دغه شبکه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بیلابیلو بریدونو په ترسره کولو تورنه ده چې لامل یې سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله او اوختیده.
پراپور کې مو اوریدل چې متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورونی چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر سفر وروسته امریکایي چارواکو د نړۍ هیوادونو ته ګوت څنډنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د طالبانو پر چارواکو د سفر بندیز رعایت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه ویلي روسیه باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې قزاقستان د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو د نوم د لرې کولو اعلان وکړ. له پخوانی ډیپلوماتي او د چارو له شنون کې نظیفه حقپال څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه د طالبانو د کورونی چارو سرپرست وزیر څنګه وتوانې متحده عرب اماراتو ته ولاړ سي او د هغې هیواد له چارواکو سره وګوري.
د څه معلومیږي چې امریکایانو د سراج الدین حقانی نوم چې په دی اف بی آی پولیس کې ساتل دی دا یو سمبولیک ډول باندې ساتل دی ځکه چې اکثر نظریات دا ښایي چې بیل امریکا د تایید امارات به سراج الدین حقانی ته د اجازه وینه ورکو چې د مملکت ته سفر وکړي، ځکه چې هغه د تحریمونو په لیست کې دی. نو معلومیږي چې امریکایان به یو شنه چراغ به دوی ته خودلی وي چې دوی سفر کړی دی، او مونږ دې سره ولیدل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم دوی وویل چې هغه کسان چې په تحریمونو په لیست کې دي باید دوی ته هیوادونه د سفر اجازه ورنه کړي، خو دغه بیانې ټول سمبولیک معلومیږي. او نور راپورونه هم د خای چې سراج الدین حقانی د امریکایي امنیتي چارواکو سره هم لیدل کاته درلوده. نو معلومیږي چې دا سفر یو سیاسي او امنیتي سفر وو، سره د دې چې دوی خای چې نه دا یو اقتصادي سفر وو یا د زندانو د زندانیانو د تبادلې لپاره سراج الدین تللی وو. نو متاسفانه دا د امریکای د دوه ګونی پالیسی ښکارنده ده.
مېرمن حقپال، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا باید په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې عادي کړي. تر دې مخکې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومر توقایف ویلي و چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه باسي. دا څرګندونې په څه معنا دي؟
زه فکر کوم چې د پوتین سرګندونه او د قزاقستان د اقدامات د خی چې دغه هیوادونه د افغانستان نه د طالبانو د ولکې لاندې د ترهګری د ګواښونو څخه دوی اندېښمن دي، او دوی غواړي چې په دغه طریقه باندې طالبان وهڅوي تر څو چې دوی د همشموله دولت د تشکیل د پاره یا د حکومت د تشکیل د پاره اقدامات وکړي. کنه زه فکر کوم چې روسیا بیل دینه چې یو ټولګډونه حکومت تشکیل نشي، طالبان سره خپل اړیکې به عادي نه کی، ځکه چې روسیا شک لري، تردید لري، ځکه چې موږ ولیدل سراج الدین حقانی کله چې امارات کې وو د امریکایانو امنیتي چارواکو سره وکتل، نو د غرب نه هم طالبانو ته په هفته وار پیسې راځي. نو زه فکر ونه کوم چې بیل دینه چې یو همشموله حکومت تشکیل شي روسیا خپل روابط عادي کی.
آیا فکر کوي چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له طالبانو سره تعامل ساتي په افغانستان کې روان واقعیتونه لکه د شوزو حقونه، د نجونو تعلیم او نور موضوعات له پامه غورځوي؟
متاسفانه د نړۍ هیوادونه په شمول د غرب د طالبانو سره دغه تعامل چې ساتي، دغه ټول تعامل د امنیتي او د استراتیژیک یا جیو استراتیژیک د اهداف د لپاره د ځکه چې دوی پیږي چې بس طالبان په واک کې دی، او هم دوی سره ترهګر ډلې دلته کار کوي، او دوی سره واک او زور او نور وسایل شته. نو په دې اساس دوی خپل اړیکې ساتي او تعامل غواړي چې ورسره وکړي. خو متاسفانه د ښځو د حقونو او یا د نجونو د تعلیم مسله ده، مثلا نو د ډیر لومړیتوب دغه هیوادونو ته نه لري، اگر چې د نړیوال سازمانونو ته او د دې هیوادونو د خلکو ته دا اولویت شته، او اوس هم دغه هیوادونو خلک خپل حکومتونو باندې نیوکه لري، او په دې اقله اکثریت واړی چې باید دوی حکومتونه د طالبانو سره باید تعامل ونه کړي. خو زه فکر کوم چې امنیتي اندېښنې باید شوي چې یو څه د دغه هیوادونو تعامل له طالبانو سره ډیر ده.
پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنونکي نظیفه حقپال ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر جسمي مجازات د بشري حقوقو لنړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې، او افغانستان کې د دې ډول مجازات د پراخي او دوامدار کارونی پاړه اندیشنه شولې ده. سنا کاکړ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر یا یو ان ایچ آر په افغانستان کې د جسمي مجازاتو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې، او دای د بشري حقوقو لنډیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. په غیلمه کې چې د چاشمبې په ورځ د یو ان ایچ آر لخوا خبره شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویان جرمی لانس له اوسنی افغان چارواکو غوښتي چې سمدستي د هر ډول جسمي مجازات ودروي او تورونو سره مخ کسانو ته د عدالتانه لاسرسي او قانوني وکالت په تړاو د بشپړ درناوي ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر په راپور کې یادونه شوې چې افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه او د سپکاوي چلند یا مجازاتو د منې کنوانسیون غړیتوب لري او د نړیوالو قوانینو له مخې ټول خلک حق لري چې د دوی انساني کرامت او برابرۍ ته په درناوي چلند وشي. د راپور په دوام کې راغلي هغه ښځې چې په عام اثر کې د زنا یعنې له واده څخه بهر نامشروع اړیکو او د نورو په اصطلاح اخلاقي جرمونو لپاره ورته سزا ورکول کیږي، د دې ډول منع شوي مجازاتو له پلي کولو وروسته د خپلې کورنۍ او ټولنې لخوا د تاوتریخوالي د زیاتوالي له خطر سره هم مخ کیږي. د غبرګونونو وروسته له هغه څرګندېږي چې د سې شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د سرپل ولایت په ورزشي لوبغالي کې د سلګونو کسانو په حضور کې درې شپېته نارینه او ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په درو ووهل. د حقوقي چارو کارپو او په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي چې په عام مزار کې د مجازاتو پلي کول له ملي او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل کیږي.
دا نه یوازې د افغانستان د قوانینو خلاف کار دی، بلکې د ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو خلاف هم دی، او له بلې خوا د افغانستان له تاوتریخوالي ډکې ټولنه کې تاوتریخوالی نور هم هڅوي.
په ورته وخت کې د دین عالم او د اسلامي فقه متخصص استاد فضل من الله ممتاز وایي چې د اسلامي شریعت د حدودو د پلي کولو څرنګوالی دقت او ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې په ټوکه یې پرته له هغه به ډېرې ټولنیزې ستونزې رامنځته شي.
اشخاص که تطبیق کننده و مجری قانون هستند اونا صلاحیت و
هغه کسان چې د قانون پلی کوونکي دي باید د حدود په تطبیق کې هم پوره صلاحیت او وړتیا ولري. په تطبیق کې ډېر دقت پکار دی، کنه طبعاً په اوسنی شرایطو کې به ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
طبعاً د دې شرایط فعلي مشکلات اجتماعي را در بر میذاشته باشه.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په سرپل ولایت کې د 40 نارینه او 45 ښځو د تازيري جزا د تطبیق په حق له ویلې دي چې دوی په خبره د غلا، لواتد او نورو غیر اخلاقي جرمونو په تور محاکمه شوې دي. په دې وروسته کې یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا په مهزر کې د ښځو او نارینه وو د وهلو لړۍ غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې اعدام کول د شرعي حکم پلي کول دي، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د درو وهلو او اعدامولو لړۍ ودروي.
ځینې سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه او د طالبانو پر خلاف د ښځو اعتراضي خوځښتونه د وهې غونډې ته د طالب چارواکو د بلنې په اړه وایي چې طالبان د افغانانو د رښتینې استازیتوب حق نه لري. دغه سیاسي ډلو د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته له طالبانو سره هر ډول خبرې به د طالبانو په ګټه وي. عبیداس پوژمۍ تفصیل راکوي.
د طالبانو مخالفو له شلو ډیرو ګوندونو، جریانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د دوه هېدې درېمې غونډې په اړه اندېښنه ښودلې. د ډلې د چهارشنبه په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د افغانانو له اصلي استازو پرته هر ډول خبرې اترې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا دي، خو طالبانو تل ویلي چې د دوی لشتون پرته به د افغانستان په اړه کومه غونډه پایله ونه لري. ډیری دغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازیلي واکمنۍ وروسته د دې هېواد وتلي او له بهر فعالیت کوي، زیاته کړې چې د افغانستان د تاریخ څلورو لسیزو تجربو ته په کتو ښکاره ده چې د افغانستان د استازو له مشروع غوښتنو پرته د دوی په ټکو د ترهګرې ډلې سره تعامل د افغانستان کړکېچ نه حلوي، بلکې د کړکېچ د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په اعلامیه کې راغلي د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی په ټکو افغانستان غصب شوی او نړیوال تعامل او د همغږي زیاتوالی به یوازې هغه وخت معنا ولري چې د ټولو خلکو اراده او ګټې په پام کې ونیول شي. د طالبانو د حکومت د مخالف ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د رسنیو د برخې یو مسؤول هوشنګ اسایی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان د خلکو د استازیتوب حق نلری.
طالبان در طالبانو په تیرو دوو لسیزو کې له افغان ولس سره له تاوتریخوالي ظلم او استبداد پرته بل څه نه دي کړي او له هر ډول فرصت یې د افغان ولس د ګټو پر ضد کار اخیستی. څنګه شونې ده چې په دې غونډه کې د افغانانو په استازیتوب ګډون وکړي؟ طالبان په هیڅ ناسته کې د ګډون او خبرو حق نه لري او دغه تاکتیکي معامله چې نن ترسره کیږي ممکن د دغه ډلې په ګټه تمام شي.
افغان ښځینه فعالانې په دې باور دي چې د سیاسي مشرانو او نورو استادو ترڅنګ باید ښځې هم په دې غونډه کې برخه واخلي ترڅو خپل اساسي حقونه او خپلواکي ترلاسه کړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د هغو افغانو ښځو استادې ګډون وکړي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې له اعتراض کوونکو ښځو سره یو ځای د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
د دوهې پناسته کې د افغانستان د ښځو حضور ډیر مهم دی ځکه طالب په تیرو دریو کلونو کې د اپارتاید جنسیتي جنایات ترسره کړ او اوس هم په خپلو کړو اعمالو باندې دوی ولاړ دي او هغه د قانون او شریعت قرآن اساس ګڼي. زه فکر کوم واقعي نمایندگان د افغانستان د ښځو په دغه غونډه کې ګډون وکړي او د افغانستان د ښځو درد، د افغانستان د ښځو هغه شته وضعیت چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان پر ښځو باندې تیر شول هلته بیان کړي.
د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوق یې د اسلامي شریعت په اساس خوندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم د منځنی ختیځ په باب د غزې روغتیایي چارواکي پر یو شونځي د اسرائیل په برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې له دغه شونځي څخه سختریزي حماس ډلې پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره کار اخیست، خو محلي چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې د جګړو له کبله بې ځایه سو کسانو په دې شونځي کې پناه اخیستې وه. نور په دې راپور کې
د غزې روغتیایي چارواکي وای د غزې په مرکزی برخه کې پر یو خونځي چې بې ځای شو فلسطینیانو په کې پناه اخیستې ول د ډیر شو زیات کسان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دی وژل شو کسانو دروښته خزي او ماشومان دي. د اسرائیل په وزویل چې دغه خونځي حماس چې متحده ایالات او اروپای ټولنې دی وی ترګری ډلې په توګه پیژنې دي او مرکز په توګه کار اخیست. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې دا په غزې ترنګ کې چې اسرائیل بریدونه پراخ کړي د هغو فلسطینیانو چې په سیمه کې پناه موندلو هڅه کوي د ډلیز مرګ جوبله ورسته بیلګه ده. د تیر شپې دغه برید ورسته له هغې شوې چې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې د غزې په مرکزی برخه کې د حماس د سخت دریځو په وړاندې چې په خبرې ځانونه بیرته سنبالوي نوي هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په کراتو د غزې ترانګې هغو برخو ته بیا ورغلي چې مخکې پکې عملیات ترسره کړي او دا په سیمه کې د اسرائیل د نږدې اتمیاشتنۍ جګړې سره سره د دې سخت دریځ ډلې د مقاومت ښکارندوی کوي. عین شاهدانو او د روختون چارواکو ویلي چې په السردی خونځي چې چارې د انروا په نوم د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره سمبالوي او اسرائیل نن سهار وختي پرې برید کړی، هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو او بمباریو له امله تښتېدلې دي. د راپور له مخې په سیمه کې یو نږدې روختون او د اسوشیټډ پریس خبریال د دغه برید له امله په روختون کې د لږ تر لږه درې شو کسانو مړینه تایید کړې ده. ویل شوي چې د وژل شوو کسانو څوارلس ماشومان او نهه ښځې دي. د اسرائیل پوځ هم نن پنجشنبه پر دغه خونځي د جت جنګیالو تکو د برید پخلی وکړ، خو ویل چې د حماس او اسلامي جهاد سخت دریځو له دغه خونځي څخه پر اسرائیلي ځواکونو د حملو د پلانولو لپاره د یو پناه ځای په توګه کار اخیست. اسرائیل په غزه کې پوځي عملیات وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د دې هېواد پر قلمرو په پراخ برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
تبنسن په بیلابیل ولایتونو کې ځینی سیلاب ځپلی او روغتیایي چارواکي وایي چې له سیلابونو وروسته د کورونایو په ځنګړي ډول د ماشومانو ترمنځ ځینی ناروغي زیاتې سیوی دي. دوی زیاتوي چې له سیلابونو وروسته د تشاک د پاکو اوبو له کمر سره مخامخ دي. په بغلان کې د یو روغتیایي مرکز مسؤول وایي چې هر ورځ د نس ناستي او جلدی ناروغیو له سلو څخه تر 350 پورې ناروغان دغه مرکز ته ورځي. جزئیات د ابدیس پوجمې په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د هوا په سړېدو او سیلابونو وروسته د پاتې شویو اوبو په ډنډېدو سره یو شمیر سیلاب ځپلي او روغتیایي چارواکي د ځینو ناروغیو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښیي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ګل پاچا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ماشومان یې ناروغه شوي دي.
موږ په کلي کې اوس دغه مشکلات شته دي، څوک په مالاریا اخته دي ماشومان، څوک په بل مرض اخته دي، څوک په جلدي امراضو باندې اخته شول. د اوبو کیفیت هم ټیټ شو، له منځه لاړه. زیاتره موسسات چې هلته راغله زموږ سره د ډېرو شیانو د کومک وعدې وکړلې، خو یوه هم کومک ونه کړه.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې مېرمنې چې خپل ناروغ ماشوم یې روغتیایي مرکز ته راوړی، د نوم له ښودلو پرته ازادي راډیو ته وایي:
زما ماشوم نس ناستی لري، ډېر ژر ناروغي کی، میاشې ډېرې دي او د څښاک پاکې اوبه نه لرو. موږ له مرستندویه بنسټونو غواړو چې موږ ته په شخانې او د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي او موږ هم ماشومانو سره مو مرسته وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې ستونزې یې ژر تر ژره هوارې کړي او د درملو په ګډون د میاشو د مخنیوي لپاره پر دوی په شخانې وویشي. د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک مسؤول ډاکټر ناصر هم دغه ستونزې مني او وایي چې هر ورځ د نس ناستې او جلدي ناروغیو له 100 څخه تر 150 ناروغان د دوی کلینیک ته مراجعه کوي. نوموړي د ناروغیو د زیاتوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
له سیلابونو وروسته د نس ناستې پیښې زیاتې شوې، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته. ماشومان د رودونو او سیند اوبه کاروي چې صحي نه دي او د میاشو په ډېرېدو سره جلدي ناروغۍ هم ډېرې شوې دي.
خو نوموړي په دغه روغتیایي مرکز کې د ناروغانو د درملنې لپاره د شته اسانتیاو او امکاناتو په اړه څه ونه ویل. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي هغو سیمو ته نږدې نه شي چیرې چې د سیلابونو په ډنډ شوي اوبو کې میاشو هګۍ اچولي وي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه:
د دغه سیلابونو اوبو چې په اکثره ځایو کې راټولې شوي یا ډنډې شوي دي، د یوې خونه د خپل باندې د انتوناتو د نشو نمو تکثر لپاره مساعد محیط دی، بل خصوص د ملاریا د غوماشې لپاره چې هغلته هګۍ اچوي، یا خپله باندې د ډونګي یا د ډینګو فیور چې دا د وینې بایوونکې تبې یوه نوه ده، دغه غوماشې هغلته کیدلی شي چې هګۍ واچوي. نو چې داسې اوبو نه هم با د څښاک نه موږ باید ډډه وکړو او هم هلته د لوبو کولو نه
هڅه مو وکړه چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو د هواري په برخه کې د اقداماتو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند شرافت زمان نظر هم واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري: په چمن کې دروان پرلت ځینې غړي ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وطن پرلت کوونکې نیولي او پر نورو پر لټکونکو یې بریټ کړي چې په پایل کې درې تنه چمپیان سی وي. دوی وایي چې دا کسان د چمن مرستیال کمشنر دفتر ته د پښتون ګرویژنو لپاره غوښتل سی وو، خو اوس نامعلوم ځای ته لیږدول سی وي. ځینې پر لټکونکو ازادي راډیو ته وایي چې دا مهال د کمشنر مرستیال دفتر مخې ته د نیول سو کسانو د خوشی کولو لپاره اعتراضونه دوام لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د پاکستان په چمن سیمه کې د پلتکونکو او د دې هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري. یو شمیر پلتکونکي دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویندویانو په ګډون وطنه پلتکونکي نیولي او نامعلومه ځای ته انتقال کړي دي او وروسته یې په پلتکونکو برید کړی. یو تن پلتکونکي صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د چمن ډي سي په نامه د پلت کمیټې د نړیوالو ورغوښتو څه موضوع تاسو به مجلس کو او د دې مجلس پر وړاندې کې بیا دیني ولیدې او کوټ ته ترانسفر دي او دلته په چمن کې حالات خراب دي، افتال دي او اوس کوم درنه روانه ده، هغه د دې چې دفتر مخ ته روانه.
یو بل پلت کوم کې عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوم کې د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول، په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پری بریډ وشو چې یو شمیر یې په دې بریډ کې ټپي شول.
امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خورا ورځ کوم ملګري د هلته وو، هغه باندې د سخت بیرونګونې کړي وو او بیا دا کوم خیمې چې دلته ولاړې وې بیا څوکېدي وې. د هسپتال په چمار هلته وکړه، نو هسپتال والا وو چې درې کسان زخمیان راغلي دي. موږ
د پاکستانی رسنی د اند راپور لمخې چې د جون په شپږمه نیټه خپور شو د چمن مرستیال کمیشنر راجات هر عباس هم د وطنو په لټکونکو نیول تایید کړي، خو زیاته کړې ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي. د دان رسنی د راپور لمخې د کوټې او چمن ترمنځ لویا لا چې د سه شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه بیرته تړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې سه شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی و. د چمن پله د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 1 په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره د مې له 4 راهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره هم تړلې وه. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان